السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته راوړم. نن دوشنبه ده، د 1490 کال د جدي لسمه، چې د 2013 میلادي کال له 13 نیټې سره سمون لري. میر احمد صافی د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له دې هیواد نه د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې په خبرو منفي اغیز وکړي. 2013 کال بیا هم د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال ثابت شوی دی، او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم په همدې نیم ساعت خپرونه کې تعقیبوو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست، او د سوریه ولسمشر بشار اسد وی عراقي ځواکونه کولی شي له دمشق څخه له اجازې پرته د سوریې په خاوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ، یعنی د چنګاښ په 9 نیټه وشي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ورځ به هم مهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډېدلې انتخابات ترسره شي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخان سوری پرون رسنیو ته په یو لیږل شوی غږیز پیغام کې په دې اړه ویل،
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسون د انتخاباتو فیصلې ته احترام لري، او د هغه مختلفو ملحوظات چې دوی خپل په فیصلې کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 نیټه وشي. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت د ناامن ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په زیان منونکو سیمو کې نوي کنډکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کنډکونه نوي تشکیلو، یو دی محلي اردو کنډک، یو دی محلي پولیسو کنډک. دا په هغو ځایونو کې ځای په ځای کوو چېرته چې اړتیا لیدل کیږي. همداراز نوی پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې 1.5 کسان ځای په ځای کوو، د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
د والی په خبره کې هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ د خو حکومت د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند د پوهنې ریاست وایي تیرو څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاري تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وباله.
د کومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وتوانېدلو چې د لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانست. ملت تر باکر حکومت وروسته داود خان تر حکومت وروسته انقلاب راوسته بیا هلته مکتب نه و فعاله شوی.
باغران د هلمند په شمال کې هغه ولسوالۍ ده چې له هماغه پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي عراقي ځواکونه کولی شي له دمشق څخه له اجازې پرته د سوریې په خاوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس دا خبر وروسته تر هغې خپور کړ چې عراقي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل، او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي ویلي دي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر ډول منفي تحول راځي اغیز بای پر عراق پریوزی. نوموړي ویلي دی عراق له سوریې سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري، او داعش د دې پولې په اوږدو کې فعال دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریې د حکومت په اجازه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو بریدونه کول. شپږ ایرانی وګړي د انګلستان له کانال څخه تر تیرېدو وروسته د انګلستان په جنوب ختیځ ساحل کې وموندل شول. دا د پناه غوښتونکو تازه ډله ده چې له فرانسې څخه برطانیې خاورې ته داخليږي. دې مسئلې دواړه هیوادونه اندېښمن کړي دي. د برطانیې د کورنیو چارو وزارت وی دغه شپږ کسان د یوې بادي کښتۍ په مرسته پرون برطانیې ته رسېدلي دي. دا کسان تر طبیعي معاینې وروسته د برطانیا د کډوالو چارو ادارې ته سپارل شوي. او د بنگلاديش ځای رسنۍ وایي د دې هیواد د صدر اعظم ګوند عوامي لیگ پرون لانجمن انتخابات ګټلې دي. د بنگلاديش چینل څلیرشت تېره شپه خبر ورکړ چې د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد په پارلمان کې 280 څوکۍ ګټلې دي. خو د بنگلاديش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیشن څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې دې باطل اعلان کړي. پرون د پارلمان د 300 څوکیو لپاره انتخابات وشول چې د انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي رپورټونه هم پکې ورکړل شوي دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان د امریکایي سرتیرو تل بل طالبانو سره د سولې پروسه زیانمنه کړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات ځنډیدلې دي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 2013 کال هم د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و.
ملکی خلکو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله، همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو پاڼې هم اړو او د نورو راپورونو سربیره په نړیوالو مسئلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. او د خبری مجلې په پای کې بیا د هر کله په شان د ژوند رنګونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان وایي له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال ستانلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی مکریسټل وویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگټن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا متقاعد جنرال ستانلی مکریسټل وایي له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلی مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لارښود کې لوی تیروتنه دا ده چې په داسې حال کې چې هڅه کوو له طالبانو سره مذاکرات وکینو، دی اساسا زموږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. که تاسو طالبانو ته ووایاست چې په دغه نیټه کاملا وځو، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیکه توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو لنن څخه یو لس ورځې مخکې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو، دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریسټل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
البته زه د افغانانو هغه اعتماد هم اندېښنه لرم چې پر موږ یې کړی و، ځکه بالاخره دغه اعتماد دی چې دا ټاکي چې په افغانستان کې څوک ګټونکي دي. موږ احتمالا دوی او د دوی باور ته ټکان ورکړی چې ګواکې موږ داسې متحدان یو چې راباندې حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پوځ کې 4 کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ مشر و. دی وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال ستانلی مکریستل وایي له افغانستان د زیات شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشر انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ. کمیسون وایي د ولسمشر انتخابات به د حمل په 1 نه بلکې د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه وشي. افغان حکومت له دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو ځنډول د قانون خلاف عمل بولي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
له اوازو او د انتخاباتو د احتمالي ځنډ له خبرونو وروسته بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو د ځنډ پریکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده.
انتخابات ورځ د کمیسیون لخوا چې پیشبینه شوې چې هغه د 1 د حمل نه باید تاخیر پکې راشي، هغه د سرطان د میاشتې 9 نیټه ده. د سرطان د میاشتې په 9 نیټه باندې به انشاءالله موږ 4 ټاکنې لرو. د هغې له مخکې به دغه ټول اصلاحات ترسره کېږي.
هغه ومنله چې د انتخاباتو ترسره کول لوړ ظرفیت ته اړتیا لري چې دوی یې باید د انتخاباتو تر نیټې چمتو کړي. له دې سره سوړ ژمی امنیتي وضعیت، د رای ورکوونکو نوملیکنه، د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت پڅ بهیر او ځینې نور هغه مسایل دي چې د سیاست په وینا د انتخاباتو نیټه باید هم ځنډول شوي وای. دی وایي د سرطان د میاشتې په 9 نیټه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی پارلماني انتخابات او د ټول افغانستان د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره کړي. له دې وړاندې د انتخاباتو کمیسون له قانون سره سم د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې وه. ولسمشر غني هم له دې وړاندې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و، خو اوس بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو د ځنډ هرکلی کوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا پریکړه د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په خپلواکه توګه کړي، نو ځکه دوی د دې پریکړې درناوی کوي.
برای کې بتونه انتخابات به شکل بهتر
دی وی د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وکولی انتخابات په ښه او شفافه توګه ترسره کړي. دغه کمیسون د سرطان 9 نیټه د انتخاباتو ورځ اعلان کړي. حکومت د انتخاباتو کمیسون پریکړې ته د یو خپلواک بنسټ په توګه درناوی او لورستي پریکړې هرکلی کوي. له دې وړاندې که څه هم په ځینو رسنیو بحثونو کې د انتخاباتو د ځنډ یو دلیل د سولې روان بهیر بلل شوی، خو ښاغلی مرتضوي د ځنډ له اعلان وروسته دا دلیل ردوي. ملخوا د افغانستان ملي ائتلاف وایي اصلاحات یوه بهانه ده او دوی ته د قانون خلاف پریکړه د منلو وړ نه ده. د دغې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ په غبرګون ازادي راډیو ته وویل
د حکومت 4 مخکې باید پارلماني انتخابات سرته رسولي وای، اصلاحات باید کړي وای. اما د اصلاحاتو په نوم او د شفافیت په نوم د عدالت په نوم باندې دوی 4 پارلماني ټاکنې وځنډولې، نو دا اوس تشه یوه بهانه ده. دا بهانه موږ ته د منلو وړ نه ده. او د ولسمشرۍ ټاکنې، د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا ټاکنې باید خپل وخت او زمان سرته ورسیږي.
دی وایي د انتخاباتو د ځنډ په اړه له دوی سره هم مشوره شوي، خو د دوی ځواب نه او ټینګار په دې و چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. له نوریاس نورینه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په ورستیو تحولاتو څخه خبره کړي.
طالبانو بیا په ښکاره د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان باید افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خپرې شوې خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جي دي په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تشې اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریځ کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي تر څو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټې د شورا یو غړي هم رویټرز آژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13مه د ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي و خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ځکه کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولی او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اټکل کوي چې نوی 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت ته په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابلی وو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او هغه امنیت چې دوی څلور پنځه کاله مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکی زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خونړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکی 2019 کال به هم یو خونړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې ساري اندازې ته رسېدلې دي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت وختنې ډله وایي 2013 کال هم چې نن یې وروستۍ ورځ ده د ملکانو لپاره خونړی کالو. د دې ډلې د معلوماتو له مخې په دې کال کې 6000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي. د موضوع جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمېرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10000 ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما وایي په دې کال کې 3438 ملکیان وژل سوي او 2015 تنه نور ټپیان سوي دي. شغلی تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي.
2013 کال هم د ملکی مرجوب لپاره وړاندې ښه کال نه و. ملکی خلکو ته د فساد مختلف ولایتونو کې په تیر بیا په کابل کې د ځانمرګ بریدونو لکبل همدارنګه د ماین چاودنې او په شمیر ولایتونو کې د هوایی بمبار لکبل او د شپنی عملیات لکبل درانه تلفات اوښتي وو. خو 2013 کال نسبت د 2019 کال پرتله مرجوب لکم لري، خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څه ناڅه په شمیرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو. موږ به انشاء الله تمه دای چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه او ملکی تلفات و نه لرو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یو کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دې غوښتنې نه دی رعایت کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټولو خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد یا د جګړې هغه اصول قواعد درناوی وکړي. دوی مکلف ده د نړیوالو قواعدو پر اساس باندې دوی باید دا قواعد رعایت کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې یوازې دا د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکي کسان په نښنه کې یا ملکي استوګنځایونه په نښنه کې یا عامه تاسیسات په نښنه کې اوس هم متاسفانه دا جنګي جنایت چې رامنځته کېږي او ملکي کسان پرې قربانیان کېږي دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي. یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي راجېږي یا کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید تاسو خوشي شي. دا خپله یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټولو خواوو دې ته زخته لري دقت ونه کړي. دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي دوی وبخښل شي.
شغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حد ته رسیدلې ده. په راپور کې ویل شوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل سوي او 3,430 تنه نور ټپیان سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلای شي. راپورونه وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل اویب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. خو نتنیاهو وایي اوس مهمه دا ده چې برازیل به دغه اقدام کله کوي. تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل اویب څخه بیت المقدس ته استولي دي. صالح محمد صالح پاړه رپورټ لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل اویب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. د برازیل د یو او ال خبري اژانس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه. شیارخی سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستوي کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلي و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده سوې. په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
خاغلی بولسونارو دغه راز ویلي چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوم. پوښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي کنه، پوښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې وه او هغسې اقدام وکړ، خپل سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولیږدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدولې دي. په برازیل کې د غوښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لیږدول شایي عرب هیوادونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي. دغه عرب هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیات هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یو برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تیره میاشت کې په بیت المقدس کې پرانستل شو.
اهم د مهمو خبرونو لندیس. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره د ولسمشر او درې نور انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې د ولسمشر انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ یعنی د چنګاښ په 29 نیټه وشي. د پکتیکا چارواکي وی د دې ولایتونو امن ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتی پلانونه ترتیب کړي دي. د هلمند پوهنې ریاست وی ترڅو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو خونځی پرانست. د سوریې ولسمشر بشار اسد وی عراقي ځواکونه کولی شي چې د دمشق له اجازې پرته د سوریې په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. شپږ ایراني وګړي د انګلستان له کانال څخه تر تېرېدو وروسته پرون د انګلستان په جنوب ختیځ ساحل کې وموندل شول. او د بنگلاديش ځای رسنۍ وایي د دې هیواد د صدر اعظم حسینه شیخ عوامي ګوند د دې هیواد پارلماني انتخابات ګټلي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې ویلي ک گاونډي هیوادونو غوړي او افغانان په آرامه پریک دینو په افغانستان کې په یو سات کې سوله راتلی شي. د قندهار له پنجوي ولسوالۍ څخه زمونږ اوریدونکي عبدالولي جیلانی په خپل پیغام کې ویلي امریکایان باید په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو غوښتنې ومني. خو سلطان محمد خاکسار بیا په خپل اس ام اس کې ویلي دي طالبان باید له افغانانو سره خبرې وکړي ځکه چې د افغانستان مسأله د افغانانو مشکل دی. شیر احمد پوپل بیا لیکلی په 2013 کال کې د ډیرو افغانانو وینه تویا شو. نور جګړه نه غواړو او نور سوله غواړو. او د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنې څخه اس ام اس استولې او وایي چې هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او سولې ته خوشبینه نه دي د ده په خبره افغانان نه دي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. په اف ایم سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول واورئ. د خبرونې په دې برخه کې د ژوند رنګونه لرو.
د ژوند رنګونه
پد سره کوم حالات کې ډیره خلنډي جوړولای سي بیا وایو لیکي
چې پردان یو سړی ایبي حادثه سره مخامخ شي. یعنی ژوند بریښمی نه برستن نه دي سړی په کلموس وي. بعضی وخت انسان پزغې کې تملي چې څوک ګرځي په ازغو کې څوک ګلونه شماروي څوک ټول عمر خوشحال وي څوک غمونه شماروي.
اولین ځل د چلنډي وویلې په کوم عمر کې وي؟ اول دی وویلې
دیار لسوا پوندوسم کول نه را پدې خو مو پدې شعر او شاعری او پلنډې لیکل نه ملي کل. اول لنډې به دا ویلې و چې زړګای می تور وینو ډنګ دې په لور مونږ کې به ویلې ورته کندما
د چا
لاس دې زړل تور وینو ډک سوای و خو دې چا لاس دې ژوند له خول له لاس دې پردند ظالمانو ناس. او دویم دا چې دی و انسان په شخصیت تعرض کوي دی غولاسه
د چې ورته ویلې سي چې مثلا تا به څومره لنډې ویلي حساب راته کوي سي
یو نیم سل دو سو درو سو نه د څه کول کې مډیر لیکلې. هر انسان په مختلف شیونو مین کیږي د زړه بڑوس پدی اوږي.
تا که یو بل پوښتنه کې درنه وکم آیا کوم وخت خپل میرمنې ته لنډې ویلې؟
خپل میرمن داس دی چې د دې ژوند ملګره انسان په ټولو رازونو کې شریک ده. لکه د ما میرمن دیندار او پرهیزګار خزه ده
لنډې جوړته ویلې
کوم لنډې ویلې خو هغه د دې شون سره علاقه نه لري
نه اوري
او بوبري
فکر
څنګه نه دا واګه یی تاسو پنجره به ته لوات مته
که به تاسو رقم لنډی دي ته ویلي
بعد شون میلی کنه چې بعد شي
نه دا میرمنې ته تاسو رقم لنډی ویلي
نو میربل به داسې وکړه په دې رقم بدل ته وی جانون استاد دن د پاره په دور لاسو درې بار سلام کوم جانون راشه چې په خلاص شو سوې بیلتون په دنیا شته جدا بشونه
جانان ته مې پیدا نکړه
تا تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په روانه خبرونه کې مو اوریدل چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې 2013 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د ملکیانو لپاره، د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال ثابت شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې دا چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې څومره ملکیان وژل شوي دي، مفصل رپورټونه اوریدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبرې